Bu böceğiydi. پیل په خبرونو کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوو افغانانو د پاکستان او طالبانو له حکومتونو غوښتي چې د دوی د خلاصون لپاره د ګام پورته کړي. یو شمېر دغو بندیانو د آزادې اروپا مشال اډو سره په خبرو کې وویل ناروغان دي او د علاج لپاره پاکستان ته تللي وو. په کراچۍ کې د سپتمبر له 9 راهیسې تر 300 زیات افغانان نیول شوي او پولیس وایي یوازې هغه کسان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مستون کې نن یوې بمې چاودنې د پخواني سناتور حافظ حمدالله په شمول اته کسان ژوبل کړي دي. حافظ حمدالله د جمعیت علما اسلام فی ګوند لوړپوړی غړی دی. د مستونګ پولیسو په یو بیان کې ویلي د حافظ حمدالله کاروان له کوټې څخه د مستونګ پر لور روانو چې د چوټو پوستې په سیمه کې د چاودنې هدف وګرځېد. د مستونګ انتظامی مشر عبدالرزاق ساسولی رسنیو ته ویلي دي چې ټول ژوبل کسان د مستونګ مرکزي روغتون ته لیږل شوي دي. دا یې زیاتوي چې د حافظ حمدالله روغتیایي حالت له خطره بهر دی او تر لومړنیو طبي مرستو وروسته کوټې ته لیږدول شوی دی. پولیس وایي تر اوسه د چاودنې علت نه دی معلوم، خو زیاتوي چې سرتیرو یې په سیمه کې پلټنې پیل کړي. د مستونګ د چاودنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د ناروې د کډوالو شورا رئیس وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اصولو او د بشري حقونو لپاره د مبارزې په خاطر د نورو بهرنیو ډیپلوماتانو بیرته ستنېدو ته اړتیا ده. یان اګلند تېره ورځ په خپله ایکس شبکه کې لیکلي افغانان تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ګډې ونډې ته اړتیا لري. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماتانو موجودیت د بهیر د څارنې او د بشري مرستو په رسولو کې ګټور بولي. او د لیبیا چارواکو په دغه هیواد کې په وروستیو سیلابونو کې د ورکو شوو کسانو شمېر 10,000 تنه اعلان کړ. د درنې ویجاړ شوي ښار اوسیدونکي پرون د خپلو ورکو شوو خپلوانو په لټه کې وو. د دغو سیلابونو په پایله کې تر اوسه د 1500 کسانو د وژل کېدو تایید شوی، خو ویره ده چې د تلفاتو شمېر به زیات شي. په مدیترانې کې د تېرې یکشنبې په شپه توپان د لیبیا په ختیځو برخو کې د سختو سیلابونو لامل شو. د اوبو د بندونو د نړېدو له امله د درنې ښار تر ټولو زیات زیانمن شوی دی. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته به د نوریاس نوری په قربتوب ازادي په سپوکي پروګرام مهیروي.
د ازادي په سپوکي
درم واجه ازادي
زما نوریاس نوری نیکه هیله و منه د تورخم دروازه لنه ورځ رئیس تړلې ده. د پولیس باندې دوه په لومړی ورځو کې ویل شو چې سلګونه کسان په خوراکي او نورو په تیره تازه میوه بار سلګونه لاري باندې پاتې وي. د ازادي راډیو خبريال د راپور لمخې اوس د تورخم دروازه دواړو غاړو ته دومره ګڼه ګونه نه تر سترګو کېږي. دغه دروازه د تیرې چهارشنبې له ورځې وروسته له هغې تړل شوې چې سیمه کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو او د طالب پوله ساتو ترمنځ شخړه رامنځته شوه. کابل او اسلام آباد د برید ملامتي پر یو بل اچوي. د طالبانو حکومت ویلي چې سرحدي ځواکونو په سیمه کې یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې او پاکستاني چارواکي بیا وایي چې پولې ته څیرمه افغان لوري ناقانونه ودانۍ جوړولې او د دوی پر ځواکونو یې لمسوونکي ډزې وکړې. په دې نښته کې دواړو لورو ته هم مرګ ژوبلا وخته. د تورخم پر پوله راپورته شوی کرکیش سره هم مهاله روانه اونۍ د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم ویلي چې په دې هېواد کې د افغانانو د نیولو لپاره چې د ده په وینا قانوني اسناد نه لري اقدامات پیلوي. له سن ایالت راپورونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې شاوخوا 300 افغانان پاکستاني پولیسو نیولي دي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په هغه هېواد کې نږدې د ناامنۍ د هرې لویې پیښې ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو اچولي او هغوی د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پاکستان د خپل امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او د ملامتي ګوته د نورو ته نه نیسي. دغه وضعیت به راتلونکي کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو څه ډول اغیز ولري، له اقتصادي پلوه به دواړه لوري څومره زیانمن شي، دا او ځینې نورې پوښتنې نن د ازادي په څپو پروګرام کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو میلمانه رابللی د سیاسي چارو شننکې افراسیاب خټک د افغانستان سوداګری د خونې مرستیال یونس مومنت د سیاسي چارو شننکې شفیق هم در درې وړو میلمنو ته خراغ لاست ویو تخنیکی همکاروي چې ګمانم درې وړو میلمنه د ټلیفون لاري را سره وصل شوې دي. لومړی به خټک صاحب تاسو در شو، افغان طالبان وایي چې د تورخم پوله پاکستان خلاصوي که خبره داسې وي، د پاکستاني چارواکو استدلال څه دی یا له مقابل لوري څه داسې مشخصې غوښتنې لري؟
تشکر. تاسو ته هم سلامونه احترامونه وړاندې کوم، تاسو میلمنو ته هم سلامونه او هرکلی وایم او اوریدونکو ته هم احترامونه وړاندې کوم. عرض مدا دی چې پاکستان حکومت همیشه د تورخم دا سرک چې دی دې څخه په افغانستان باندې د فشار اچولو وسیلې په توګه دینه کار اخیستی دی او همیشه دا یعنی اوس نه دا یعنی پنځه اویا کالو شو چې تل دې داسې کړي دي. او دویمه خبر دا ده چې طالبان او پاکستان حکومت خو انډیوالان دي، خو دا دوی زور د عامو خلکو نه وباسي چې څوک تداوی ته راځي، سوداګرۍ ته کارون لري، میوې هغه راوړي دي، هغه خرابېږي لاره کې. نو هر پاکستان سره داسې استدلال نشته، دوی خو د پاکستان چې کوم ویان دي یا د کوم خلک چې خبرې کوي میډیا سره، دوی حکومت خلک دا خبر وایي چې دوی د چترال کې چې حمله شوې ده په یو لحاظ دا د هغې عکس العمل دی، او وایي چې دوی ولې ټي ټي پي ته مخه نه ده نیولې. په داسې حال کې چې طالبان د پاکستان د جنرالانو پروژه ده او دا ټي ټي پي د هغې برخه ده، داسې دوه سازمانونه خو نه دي، یو سازمان دی. منتها په دوی دا باندې ګوري او د خلکو ته دا وایي چې دا د مونږ عکس العمل ښکاره کړی دی، مګر په داسې حال کې چې تاسو یو بل مستقل هیواد چې تاسو منئ د هغې استقلال، نو بیا څنګه کولی شي چې هغه سره د مثلا د هغه تجارتي لارې بندې کوي او عامو خلکو د وګړو لارې بندې کوي، حکومتونو سره چې څه کوي یا طالبانو سره چې څه کوي، خو تاسو خپل دیوانان تاسو ورسره پوهېږئ. خو دا ده چې دا لارې بندېدل بیخي ناروا کار دی، غلط کار دی دواړو طرف خلکو ته، او دا خصوصا یعنی بیا د پښتانه یا افغانان چې دواړو خواو ته د ډیورانډ کرښې پراته دي، دوی ته د دې کرښې ناولیتوب داسې راښکاره شي چې دا څومره ناولي کرښه ده چې د استعمار د تلو نه پس هم دین اوسه پورې استفاده کېږي د خلکو په ذات.
مننه خټک صاحب، بیا به هم په دې اړه د تاسو نظر واخلو چې تاسو ویلې د پولې دواړو غاړو ته د ولسونه دغه لارې بندېدو ډېر زیانمن کړي دي. په تېره بیا پاکستاني ملت پال سیاستوال هم مهم رول لوبولی شي په دغسې شخړو کې چې کله رامنځته کېږي، دوی تر اوسه پورې څه کړي دي؟ د تاسو نه به وروسته بیا په دې اړه وپوښتو. خو رازو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال یونس مومند خبرونه ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې خټک صاحب وویلې، دواړو لورو ته زیانونه اوښتي دي په تېره بیا سوداګرو ته چې په تازه او نورو میوو لار بار لارې بندې دي. دغه ستونزې د هواري لپاره د پاک افغان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خان جان الکوزی هم د یو پلاوي په مشرۍ د پر یو پلاوي په ترکیب کې پاکستان ته تللی و، هغه ویلي چې خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. څومره زیانونه اوښتې دي ستاسو هغه د اټکل له مخې؟ بلې مومن صاحب، تاسو زما غږ اورئ؟
السلام علیکم. السلام علیکم استاد.
بله وعلیکم السلام مومن صاحب، پوښتنه مو واورېده.
بله پوښتنه مو واورېدله. زه خپل نیکی سلامونه تاسو ته استاد ته تلویزیون محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تاسو راځي چې در دې مال پر تاسو هم په خیر او ښه ورځ مو تیر کړی وي، او شمه شام بل کړی استاد درون میلمه ته خپل احترامات وړاندې کوم. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان او پاکستان کوایو کنوایو ډیر ګډ سرحد لري او ګډ مشکلات هم لري. زه په خبره چې اوس ما سن تقریبا درې تاسو لوښ کاله تر رسیدي ته وخت مش په شو په بد په دلی دغه لار بند لار اله سو تقریبا تر داوود خان وخت راوخه، کتری کې وخت راوخه، امین وخت راوخه، ببرک راوخه، نجیب راوخه، بل حکومت را وخت دغه یو دوه کال کې دا یو کال یا یو نیم کال موږ یو لږ داسې د آرام سا اخیستی و چې په لاره کې کوم مشکلات نه وته نه ته کوچني مشکلات چې برات له هغه ډېر خلاصولې د دې پلم لکه مخکې چې دوستانو اشاره ورته وکړه هم سوداګر متاثره دي د داسې یو عمل څخه چې هغه دومره دومره سزا ورکولو د دواړو غاړو ولسونه تجاران فیصله د تجارت په باره کې زه خبرې کوم چې دا یو د افغانستان اقتصاد هم یو نوپای اقتصاد دی او د پاکستان اقتصاد تاسو ته معلوم دی چې په څه حالت کې دی اوس د دې اقتصادي هغه موجوده حالت ته په کتو سره لازم نه و چې دغسې یو اقدام وسي چې مکمل د لاره بنده سي د دواړو ملکو تجارت ته دې تاوان ورسېږي د دواړو ملکو
مومن صاحب دغه تاسو چې وایي چې دواړو لورو ته زیانونه رسي که چېرې چارواکي پوه وي د پاکستان لورې او د افغانستان طبعا طالبان وایي چې دا دوی ګرم نه دي البته مقابل لوري دا لاره بنده کړې ده
زه به خپلې خبرې خلاص کړم بیا که تاسو سوال وکړئ سوداګری ته زراعت ته صنعت ته ټولو ته یعنې د دواړو ملکو سخت ترانسپورټیشن ته سخت تاوان رسېدل دي پر پوله خلک غریب خلک هلته کار کوي تقریبا هلته د یوې ګولې ډوډۍ دپاره کار کوي دوی دا ګوله ډوډۍ پر ودرول یقینا نه د افتاپ تړون کې شته نه د سابتاپ تړون کې شته او نه د سارک چې موږ او دوی د سارک په هیوادو سره غړي همیشه چې موږ او پاکستان خلک سره کښینو افغانستان حکومت او پاکستان حکومت چې موږ د سټکتور په باره کې په میټینګو کې اشتراک کړی دی په جلسو کې مې اشتراک کړی دا وایي چې موږ د افغانستان په پیشرفت خوشاله یو او افغانستان وایي چې موږ د پاکستان په
پیشرفت دا خو درسته ده مومن صاحب دا درسته ده بله دا درسته ده لومړی ځل نه ده تاسو هم د دغه خونې ډیر وخت مسؤل پاتې شوی وی له دې مخکې هم ډیر ځل لیدل شوی چې کله په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د ټولولو راټولولو وخت رسېدلی دی له پاکستان سره پوله تړل شوې ده په یوه پلمه یا په بله پلمه ولې دغه ستونزه نه حل کیږي ولې سوداګري تجارت د خلکو تګ راتګ له هغه نور سیاسي وغو نه جلا کیږي نه
فکر کوم چې دلته یو ډېر مهم تعهد وجود نه لري خصوصا د پولي اخواته په دې خاطر تعهد وجود نه لري چې همیشه تقریبا درې میاشتې د مخه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر سفر کړی وو پرته تعهد ته کول ته و چې نه به تاسو ترانزیت ته نور تاوان وي نه به تاسو تجارت ته نور تاوان وي موږ یو تاسو تقریبا تیر هفته یا 15 ورځې د مخه ولیدل چې د ازبکستان وزیر ترانسپورت رالی او د سرحد څخه لیدنه وکړه موږ غواړو چې افغانستان په یو ترانزیتي ملک بدل شي تقریبا یوازې آسیایي معنی یو ملک تقریبا د کال 2,000,000 پنبه جنوبي آسیا ترکیه موږ غواړو چې دا لارې استعمال کړو منګردا چې نه کیږي زه فکر کوم چې یو قوي تعهد په دې کې وجود نه لري پاکستان ته په کار وکړه چې مشکل هم پیښوي یو درمګړی زموږ تجارت ته باید دی باید پام سایتوب کې خو مینوال د دې ټول دنیا کې موږ هم سایګان وینو تاسو ستونزې په بعضو مملکتو کې منځ ته راځي ټول ملکونه هم سایګان لري مګر دومره جدي ستونزه دا باید د میز لارې حل شوی وای تجارت ته باید تاوان نه وي نه وي رسېدلې زموږ خلک یې تاوانیان کړل زموږ تجاران تاوانیان شول
بله من نه مومن صاحب
موږ وته دا یو خبره په تاسو ضرور نو خبرته پریږده مړه غواړي خبرته پریږده او کني یا نو چې تاسو خبرې کوي تاسو زموږ نور بندرونه تقریبا کبولدک دي ک غلام خان دي انګور اډه د پراغه باندې اوس موږ کاروبار تقریبا نورمال شکل شروع کولی تورخم بندر زموږ د لپاره یو ډیر مهم بندر دی د جلال آباد لپاره د پېښور لپاره زموږ زیاتره ترانزیت پر دې باندې راځي د ترانزیت کې زموږ پر وارداتي ترانزیت باندې هم ډیر مشکلات دي
مننه مومن صاحب خبر په یو کو مختلف اړخونه لري د سیاسي چارو شنن کې شفیق همدرد هم را سره وصل دی همدرد صاحب تاسو هم خبرونه ته خره غلاست اتمن د دوړو ملمنو سرګندونه به مو اوریدلې وي دغه شخړه چې رامنځته شوې ده فکر کوي چې دومره لوی بود درلوده چې نه ورځي د لارې دغه تورخم دروازه وتړل شي او کتر شایې ځین نور عوامل پراته دي
نوری صاحب سلامونه تاسو ته قدرمن خټک صاحب ته مومن صاحب تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د دې پوښتنې نه مخکې که اجازه وي چې لاندې په دې عواملو باندې پوښتنه وکړم خبره ولې دلته راورسېدله دومره سرګرمي ولې د ده داسې یوه حکومت چې دوی ملاتړ کاوه یا حد اخل د دوی لخوا نه رامنځته شوی دی د داسې حکومت سره د دوی مشکلات ولې تر دې حد پورې را رسیږي چې اوس موږ وینو تقریبا د دښمنۍ وخت ته رسیدلی دی. خبره دا ده چې یو خو موږ د پاکستان سره دغه تاریخي مشکلات لرو، حقوقي مسایل لرو، ځینې نور مسایل شته دي چې په تاریخي لحاظ باندې د کوم وخت چې پاکستان جوړ شوی تر ننه پورې دا د پرزي کرښې په اوږدو کې موږ د دوی سره مشکلات درلودلي دي. حتی د کونسلګرۍ تر سوځېدلو پورې لا خبره رسېدلې د سردار محمد داود خان په وخت کې. خو اصلي مسله دا ده چې په دې اخري باندې بحث وکړو چې کله امریکایانو تصمیم ونیو چې د افغانستان نه ووځي، نو په دې خبره باندې د پاکستان نظامیان پوه شول، ځکه ټول واک په پاکستان کې د نظامیانو سره دی، سیاسي خلک راوستل کېږي او بېرته ایستل کېږي. نو نظامیانو تصمیم ونیو چې د دې تغییر دپاره داسې یو رادیکال خلک رامنځته کړي. نو مغه وو چې دغه ټوله پروژه جنرال حمید ته ورکړل شوله او جنرال حمید بیا په پاکستان کې کار وکړي، عمران خان یې قدرت ته ورساوه. دغه رادیکال کړي په خپل د پ آی اس آی کې موجوده ده، دا د جنرال ضیاء الحق د وخت تر اوسه پورې کله د کرنل امام او کله د حمید ګول او کله د فیض حمید په شکل باندې را څرګندېږي، او دا ډیره غوښنه او ډیره قوي کړي د خپل پ آی اس آی کې. نو دوی کوښښ وکړ هغه تغییر چې په افغانستان کې راغی د امریکا سره معاهده، او دوی غوښتل چې په دغه منطقه کې په خپل دغه سی یو قدرت ولري، او دغه خلک چې وسله اخیستې و تر یو حد پورې راولي په دې مناطقو کې ځای په ځای کې، دغه مناطق ورته وروسپاري چې دوی په خپل بيغي قانون پلي کړي. د څو وخت د عمران خان په وخت کې خبرې وشولې، فیض حمید چې کابل ته ملاړ چې د دوی سره کتلی وو، بیرته د دوی راستنېدنه او هغه ځایونو کې هغه د شریعت په نامه باندې د قانون د پلي کېدلو خبره ورسره شوې و. لیکن دغه مسایل چې وو بیا ځکه دا یو پروژه رامنځته شوې و، د عمران خان حکومت ایسته شو او هغه جنرالان چې دغه حمایت یې کوله هغه ایسته
هم تر څه کله د خبرې را سره رارلاین دی کې، ځکه چې نور میلمانه هم شته. راستو دغه اصلي قضیه ته چې
کله چې دا خلک سره ایسته شول، اول ته قدرت ته طالبان رسیدلی وو، د دې تر مابین ترنګلتیا زیاته شوله. کله چې د پاکستان د دفاع وز هغه کړی د طالبانو نه د ټي ټي پی د مشرانو وختونه وکړله، نو چون چې د ټي ټي پی دا غړي جنگیالي شل کال دوی سره وګه پوګه جنگیدلی وو، د دوی په خلاف باندې اقدامات، یعنی د مشرانو په خلاف باندې اقدامات نه کېده، لیکن د دې ځینې کمانډاران چې دی هغه په افغانستان کې ترور شو، الله او بدون د شک چې یو څه همکاري ورسره موجوده و. نو په دې اساس باندې څنګه کې اورست تر بل ډیره شو ده، او حالت دې تر اوسه چې دا په دې دوه کلونو کې تقریبا دا څوم ځل دی چې د دې د سپین بولدک نه او د تورخم نه په ځانګړې توګه د فشار په توګه باندې استفاده کیږي. او نه تنها دا، بلکې زموږ مهاجرین چې په د پاکستان په مختلفو ښارونو کې دي، دغه نه هم د فشار د ابزار په توګه باندې استفاده کیږي، او کوښښ کوي چې هغه خپل غوښتنې په دغه چارواکو باندې چې هر څوک په کابل کې دی پیغه باندې وویل.
خاتک صاحب، لکه څنګه چې هم در صاحب مرته اشاره وکړل، پاکستان اکثرا مخکې هم دغه سي وسیلې کارولې دي په یو ډول نه یو ډول. پاکستان د څه شي په لټه کې ده؟ هغه د اسلام آباد اړیکو ته راشو د تیرو شلو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې د غرب ملاتړي حکومت او د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګېدل، ویل کېدل اسلام آباد کلک ملاتړ کوو. اوس له طالبانو د دوی غوښتنې څه دي، او آیا طالبان د دوی غوښتنې نه مني؟
ارزاده چې پاکستان د طالبانو مرسته دي پر نکول چې خارجي قوتونو سره هغه وجنګي. خارجي قوتونو پاکستان کې او طالبان پاکستان کې دلته نه جنګېدل، جنگ د پاره د وړه تل افغانستان ته. ارزاده چې د پاره طالبان مرسته کوله چې دی پاکستان افغانستان خپل پنځمه صوبه غني او تحت الحمايه سیمه جوړول غواړي، د لاس لاندې سیمه لکه انګلیس چې امیر عبدالرحمن وخت کې کړی و. نو دا د شنه د پاکستان پالیسی دی، افغانستان باره کې پالیسی ډیره ناقصه غلطه پالیسی ده، او د ټول جنجال دغه پالیسی په عم کې دی، جوړتیا کې دی. او بلبد برخه افغانستان کې حکومتونه په دې خبرو نه پويږي، او هغه دا خیال دی چې پاکستان به دې سره خبرې وکړي او دا به کې د دین نه کوي دی.
یعنی تاسو په نظر خټک صاحب عمق د ستراتیژیک د پاکستان د افغانستان په وړاندې لدی پرته چې په افغانستان کې څو قدرت رسیږي، دی هغه عمق ستراتیژیک ثابت د بدلیږي نه؟
بالکل دوی عمقی ستراتیژیک دیتا وی چې دوی بو افغانستان سره داسې برخورد کوي لکه چې سړی خپل یو ایالت سره کوي. مثلا یو بین الاقوامی معاهده ده ترانزیت ریډ، یعنی ترانزیتي تجارت، هغه معاهدی له مخې تاسو سړک څنګه بندولی شئ، یو بل هیواد مستقل هیواد ته څنګه سړک بندولی شئ، خو سړی د خپلو ایالتونو سره کوي چې زور ورباندې کوي یا مستعمرې وي یا لاس لاندې سیمې وي هغو سره داسې کولی شي. دوی افغانستان سره مستعمرې خونې سلوک کوي. تاسو وګورئ د افغان مهاجرین په ټول پاکستان کې نیولي دي، څونه خلک، ښځې، ماشومان، بوډاګان، یو ناروا ظلم یې هغې سره شروع کړی دی په داسې حال کې چې مهاجرینو سره دپاره دنیا کې قانون موجود دی، مګر دلته قانون نشته. دوی غواړي چې د افغانستان د خلک وزبیخي او هغوی د سر نه د استقلال د ازادۍ سودا وباسي او هغوی دې ته مجبور کړي چې د پاکستان یو تحت الحمایه سیمه یا لاس لاندې سیمه چې دا حیثیت ومني. هغه هدف دا دی.
خټک صاحب، مننه. تاسو ډیر وخت نه لرئ چې موږ سره اوسېږي. دغه بل پوښتنه مې هم کوله چې په پاکستان کې د ملت پالو ګوندونو دریز څه دی، د مشرانو دریز څه دی، کله چې دغسې لار بندېږي زیان خو یې ولسونو دواړو پولې غاړې ته رسېږي او دوی هم د ولسونو د غم لپاره ټټر وهلی دی، مبارزه مخته وړي. دوی څه رول لوبولی شي په دغسې حالت کې؟ او که دا یوازې اسلام آباد کې هغه چارواکي دي چې هغوی تصمیم نیسي چې پوله باید وتړل سي، پوله باید خلاصه سي، څنګه؟ مثلا د خیبر پښتونخوا ایالت حکومت په دې کې رول لري نه لري؟
په ملیګرا ګوندونو کې چې کوم اصلي ماهیت نه ملیګرا دي، هغوی د دې غندنه کړې ده، د دې غندنه کوي او د دې پرانستنې غوښتنه یې کړې ده سمدستي، او دې باره خلاف کمپین چلولی دی. تاسو ګورې د پی ټی ایم کسان په بندیخانو کې دي، علي وزیر او نور کسان په جیل کې دي، محسن داوړ د دې خلاف اواز اوچت کړی دی، د عوامي نشر ګوند زړې مشرانو سردار حسین بابا په دې باره کې خبرې کړي دي چې دا پرانیزي دی، غلط خبره ده. نو دلته کې خدا دلته انتخاباتو خبرې دي. پاکستان کې د خپل جنجالونه هم دومره ډېر دي چې سړی چې یوې ته لاس نیسي بل نوی جنجال را ورځ پیدا کړي. خدا دې چې ملیګرا خلک په دې خپه دي، په دې بندیزو خپه دي او د خلکو په زورولو خپه دي، افغانانو په زورولو خپه دي. خدا خبر ده چې پاکستان کې خپل ما دا ته چې دا دی د پاکستان کې د نو شیدل کې پښتنو حراتم خنه دي.
بله بله، خټک صاحب غک مولک چې پریشو مننه کور ودان. مومن صاحب تاسو به بیا درشو. داسې ویل کېږي چې پاکستان خی د اقدام د دې لپاره کړی وي چې سالنګ بند شوی دی، د مرکزی آسیا له هیوادونو سره ترانزیتي لار، هغه څه چې پاکستان کوم اموال دغې لارې انتقالول هغه بند شوی دی. نو داسې ویل کېږي چې ممکن دا لار په دې خاطر هم تړلې وي. څه مو اوریدلی؟
دا څه دی چې تاسو ته بهتر معلومه ده چې تقریبا سمو د وړاندې د نن څخه تقریبا دوه میاشتې چې مخکې د سالنګ پر لوی لار باندې د بیا رغونې کار شروع شو، او دا د بیا رغونې کار په ډیر یو فوق العاده شکل سره د افغانستان د ډیرو معتبرو شرکتونو لخوا څخه پر رغونې کار شروع دی. د دې لپاره لازمه ده در هغه وخت پورې چې د لار په اساسي ډول دی وي خو ژمی ژر راځي او د سالنګ هوا تاسو معلومه ده چې هلته اوس د هوا درجه ډیره سړه ده. نو په لحاظ دا سالنګ د افغان سوداګرو په موافقه باندې دا بند شوی دی، او بل لار چې د شیبر لار ده هغه لار شروع ده، او بل د خواک لار چې ده هغه هم دواړه شروع ده. یو لار په پنجشیر وتلې ده، بل لار د پروان سره وتلې ده. چې دا لار اوس یعنی د پر بامیان باندې چې هغه لار اوس په نورمال ډول کار کوي، په دې کې زموږ یو غټ ټانکر موټران چې دي هغه اوس موږ تقریبا د تورغونډۍ ګمرک چې دي هغه د ګمرکات سره مشوره شوې ده. د کابل ټوله هغه د سوانګ توکي شي چې هغه هم د تورغونډۍ د لارې هم د دې لارې انتقالېږي. ان شاء الله څه خاص مشکل د لارې په دغه کې هیڅ نشته. هم ترانزیتي او مال تللی شي تر تقریبا څلور ساعت یا پنځه ساعت شاید ورډوالي ولري یا درې درو ساعت پورې. نور ان شاء الله په دې لارې کې څه خاص مشکل نشته. پر لار باندې هم روان ډېر په ډېر نورمال ډول روان دي.
مننه. هم در صاحب مخلی چې تاسو درشو خټک صاحب ډیر وخت نه لري. یو پښتنه له خټک صاحب نه کوم. خټک صاحب زما غږ به حتما اوري. دغه لفظي ناندري چې اوس پیل شوی دی تقریبا بیرته هغه وخت دایي کوي چې مخکې په افغانستان کې پخوانی حکومت حاکم و. اکثرا په افغانستان کې به چې کومه خونړۍ پیښه کېدله یا نور ملامتي به یې په اسلام آباد باندې اچوله. اوس تقریبا دا لوبه بدله شوې ده. اوس له اخوا هر د ناامنۍ پیښه چې کېږي په یو ډول د ملامتي ګوته طالبانو ته نیول کېږي. دغه لوبه کوم دوام راوړی شي، کومه نتیجه ورکولی شي؟
او جی، دا لوبه اصل کې د دې ابر قدرتونو منځ کې چې کومه شخړه ده، یو طرف ته امریکا، برتانیا او ځینې غربي هیوادونه دي، او بل طرف ته چین، روس او ایران دي. د دې منځ کې د سیمه کې شخړه ده، سیمه کې د انحصار، سیمه کې د غلبې هجمونی جګړه ده. نو په دې کې پاکستانی جنرالان هم لوبه کوي، خدای غواړي چې دواړه طرف نه لوبه وکړي، هم امریکای سره خپل مناسبات ساتي، هم چین سره ساتي.
خټک صاحب دلته بخنه غواړم، خټک صاحب دلته تاسو د سیمې ویلې، د ابر قدرتونو ویلې، د افغانستان لپاره د امریکا شارز د فیر کرندکر پرون له موږ سره یو ځانګړی مرکه درلودله، هغه هم ویلې چې واشنگټن ډیره هڅه کوي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ اړیکې پیاوړې وي. دلته به دې دغه واورو بیا تاسو تبصره غواړم په واخلم.
So it's important that relationships in Kabul and Islamabad become stronger than they are.
لاند ترجمه کوم دا وای چې دا ډیر مهمه ده چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې له هغه څخه اوس د پیاوړي شي، خو پاکستان په اوس وخت کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی. د اقلیم بدلون، اقتصاد، سیاسي وضعیت چې ډیر پیچلی دی او دې ته ورته، دا وای چې دوی دې ته اړتیا نه لري چې د افغانستان له خاورې هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ شي. وایي موږ له پاکستانیانو سره منظم په تماس کې یو، تر څو دا مسله یقیني کړو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره هر هغه څه چې په وس کې دي تر سره کړي، تر څو له کابل سره ښې اړیکې ولري. دا د کرندکر نظرو تیره ورځ د واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په ورته دریز باندې ټینګار وکړ. واشنگټن لیواله دی چې اسلام آباد او کابل کې واکمن طالبان ښې اړیکې سره ولري.
ارزاده چې دی دا خو رسمي خبرې دي، مګر دی دام غواړي چې طالبان او جنرالان دواړه د امریکي لوري ته ودرېږي او د چین نه لرې شي، او چین غواړي چې دوی د چین لوري ته ودرېږي او امریکای نه لرې شي، ځکه چین پرون خپل سفیر طالبانو امارت ته لیږلی دی، وخت یې اسناد وړاندې کړي دي. نو دا شخړه د هغې منځ کې ده، او جنرالان په دې خبر دي، طالبان په دې خبر دي. نو دا یو بل سره لفظي ناندرې چې کوي، دا دوی پوهیږي چې اصل لوبه څه ده. خو دا خلکو ته چل جوړ کړی دی، پاکستان کې چې کوم پښتانه افغانان اوسي او چې افغانستان کې کوم خلک دي، ته چل جوړ کړی دی. مشکلات خو خلکو ته زیږي، یو بل سره دی. دلته طالبانو جیدادونه دي، کورونه دي، هغه خو څه ضرر نه لیدلی، او هغه ته خو مشکل نشته. خو مشکل خو عام خلکو ته شته، تداوی ته راځي، دلته تحصیل ته راځي، معرفت ته، کاروبار ته راځي، تجارت ته راځي، هغوی ته مشکل جوړ کړی. یا دلته مهاجرین دي، غریب بیچاره مهاجرین، هغه سره ظلم زیاته روان دي. نو ارزای چې دا طالبان او هغه د لوی لوبه کې جنرالان پاکستانی شریک دي، طالبان هم شریک دي، هغه هم امریکای نه کسوړی اخلي، دوی هم چین نه کومکونه اخلي. مګر اصل خبر دا ده چې لوبه بیا یو قسم ته لکه شوروي اتحاد خلاف یو کمپین د مغرب لخوا نه شوی، دغسې کمپین یو ځل بیا د چین او روس خلاف دلته راغلی دی، او د دې زور چې دی هغه زمونږ خلکو نه وباسي.
مننه. بلی خټک صاحب، کور ودان، ګمانم چې تاسو نور
وخت
مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک کو چې تر روسه زموږ په خبرونه کې ګډون کړی وو او نور نشي کولای. همدر صاحب تاسو ته درځو، د خټک صاحب څرګندونې مو واورېدې چې دا داسې یوه لوبه ده، پتاو ښکارا په یو ډول باندې نه غواړي چې روابط هم ډیر ښه شي او وضعیت دغسې کړکېچن وي، څوک له دې ګټه پورته کوي؟ د سیمې هیوادونه او که نړیوال کوم ابر قدرتونه؟
ګوري، پاکستان چې څنګه رامنځته شوی دی، پاکستان د تاریخ په اوږدو کې اوس خدا شاهدي په خپله د پاکستان جنرالان او سیاسون هم ورکوي چې د مستقل هیواد نه و، د پروژې په شکل باندې رامنځته شوی و، تر څو د شوروي اتحاد په مقابل کې دلته یو صدر شي یا حایل شي. او د دې تر څنګ هغه نړیوالې پروژې دلته چې دي هغه تدبیق شي، نو هغه شي هم وشول. د افغانستان جهاد مسله وه، او تر هغې وروسته ځینې نور مسایل وه. اوس د منځنۍ آسیا لپاره یوه نوې پروژه تر لاس لاندې ده چې پاکستان تر ډېره حده پورې کوښښ کوي د دغه اقداماتو په ترسره کولو کې چې دغه پروژه هم ترلاسه کړي. نړیوالې ګټې شته دي، نړیوالې لوبې شته دي، نړیوال انټرست یا علاقه په دې افغانستان کې شته دي، ځکه افغانستان
د تیرو 15 کالو د کومو جنگونو په وجه باندې چې دی هغه اصلي معدنیات چې دي هغه اصلي ذخایر چې دي بخی هغه خام مواد چې دي هغه تر اوسه پورې همداسې پاتې دي. نو د منطقې هیوادونو په ځانګړي توګه چین، روسیا او غربي هیوادونه ډېر لیواله دي چې د دوی دغه ذخایرو ته لاسرسی ولري. په ځانګړي توګه چین کوم سرمایه ګذاري چې په دې منطقه کې کړې ده د سیپیک او یو سرک او یو قمربند له لارې همداراز په افغانستان کې په ځینو معدنونو کې سرمایه ګذاري په دې تیرو شلو کلونو کې کړې وه یا په دې اوس کې چې په شمال کې کړې وه. په دې ټولو علاقه دغه ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ ولري. د افغانستان دغه سیمه چې د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا او د شرقي آسیا تر مابند دغه سیو پل دی دغه تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. نو دا لوبه هغه د انګلیس د وخت نه، هغه د شاه زمان د وخت نه را شروع ده. همداسې بیا را واخله د امیر عبدالرحمن خان، بیا د امان الله خان، بیا دغه چې د کمونستانو تر راتګ پورې، بیا د امریکانو تر راتګ پورې، تر اوسه پورې دغه کیسه همدغه چې روانه ده د نړیوالو او د منطقې د هیوادونو افغانستان کې شته.
د مومنت سره تاسو ترڅو د دغه اوس چې وضعیت رامنځته شوی دی له اقتصادي پلوه په افغانستان کې طالبان چې وخت رسېدلی تقریبا څه باندې 2 تیریږي، افغانستان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پاکستان هم په خپل له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. پاکستان چې یو د ډیر ستر سیاسي بدلون تر اوسه پورې ښکار شوی نه دی، افغانستان د ستر سیاسي بدلون ښکار شوی. دغه وضعیت په پام ډیر زیان دغه اوسنۍ وضعیت یا هغه ترنګلې اړیکه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته کیږي ډیر زیان له اقتصادي پلوه افغانستان ته رسیږي که پاکستان ته؟
ډیر مننه. زه فکر کوم چې دلته دوه ډیر مهم شیان رامنځته دي. موږ په خپل د افغانستان د سوداګر که د پاکستان سوداګر دي که موږ یو موږ د سیمې د تجارت په حق له فکر کوو د دې تاوان سیمې ته رسېږي. یعنی زه په فکر کوم تاسو ګورئ د کراچۍ ته چې زموږ څونه موټران راتلل په دې کې د پاکستان ترانسپورټ سټېشن په دې کې خپل کاروبار درلود، هلته د خلکو روزګار او په تورخم کې د خلکو کاروبار او په کراچۍ کې د خلکو کاروبار دی. دا کاروبار نن نه ورځې کېږي ولاړ دی. مخکې چې دوستانو اشاره وکړه چې د دې تاوان هیچ چاته نه رسیږي، نه حکومتو ته رسیږي، دا پر عام ولس باندې تاثیر دی. که د پولې آخواته دي که دې خواته دي، په اوسني شرایطو کې چې د افغانستان د میوو موسم دی افغانستان ته به تاوان زما په فکر ډېر ورسېږي. په دې خاطر به افغانستان ته تاوان چې زموږ د دې خوا د میوه وخت دی څو میاشتې بعد بیا د پاکستان میوې دلته راځي. هغه عامو غریبو بزګرانو ته د دې تاوان دی، دهقانانو ته تاوان دی. که د ترانزیت مال دی پر ترانزیت هر څونه ډیرنشن راځي دا په خپله پر مال باندې لویږي. مال قیمت کیږي، قیمت کیږي، زور یې در ولس خیږي.
یو ستونزه یو انتقاد چې موجود دی چې هغه د بزګرو او د باغلرونکو هغه دا ده چې په د تیرو شلو کلونو کې سړې خونې ډېرې جوړې نه شولې. که چیرې په افغانستان کې سړې خونې جوړې شوې وای ممکن تر یو حده پورې د دغه ستونزې مخه نیول شوې وای چې اکثر تازه میوې کله چې لاره بندېږي خوسا کیږي په سړو خونو کې به ساتل کېدلې. کله چې وضعیت ښه وي یا قیمتونه یا بیې لوړېدې هغه به بازار ته راوتلې. ولې په دې برخه کې لازم کارونه شو؟
فکر کوم دا دی دغه وخت چې د زراعت وزیران مقرر شوي دي ټوله به یا په خارج کې په خپلو بنګلو کې به ناست وي او په خپلو میلو به اخته وي. دا باید د هغو څه پوښتنه وکړي. دا 40 چې هلته تللي وه اوس هم زموږ دغه دی. حتی موږ طبیعي سره سړې خونې لرو. سالنګ موږ ته نږدې دي، د شمالي دډنډ په سر کې واقع دي. هغه ته درد د هلته لکه په نورو مملکتو کې چې دغسې د دې سړو خونو څخه استفاده کوي هلته د دې څخه استفاده نه شوې. دا نن ما ته یو چا وویل وایي ما ته مځکه راکړه چې هلته سړې خونې ځکه موږ پیاز وو په اویا افغانۍ یا په 40 یو من دی یا په 10 یو من 1 پیاز دی. دا اوس په ترکیې کې 1 پیاز تقریبا 50 سنټه. موږ نشو کولای چې دغه زموږ پیاز ترکیې ته په دې خاطر ورسو چې موږ د ترانزیت اجازه نه لرو چې ایران خپل پیاز لري هغه به خپل یې اخلي. زموږ ته دومره سرټیفیکټونه غواړي چې هغه په یو مملکت کې هم نشته. موږ خو یو وخت هم نه ده ولې زه فکر کوم دا ستاسو انتقاد پر ځای دی. د افغانستان پوهان چې ولاړل د افغانستان سره کومه او پاوه کړله چې اوس ټوله په خارج کې ناست او دغه ځای نظریات راکړي چې کشکې دا جوړ شوی وای یا به دا جوړ شوی نه وای. زه خو وایم د افغانستان وایم ځکه هغه سوځي چې ور پر بل دی. اوس په افغانستان کې چې دغه اقتصادي ستونزه ده، خلک پوهان دا جولاله له یو په بل پسې څوک په تیارو ځړېدی، څوک په چی شي ولاړی، دا جولاله له د مجبوریت اساس وو یا هر څه وو. ولې زه فکر کوم چې اوس هم هی چار وخت اوبو ته ونیسه تازه دي. اوسنی حکومت باید کوشش وکړي چې په هر کم کې د طبیعي سړو خونو څخه په سالان کې باید کار وکړي. نورې سړې خونې په افغانستان کې اول د زیربنا برق دی، برق چې په افغانستان کې سویچ په بل ځای کې وي، او موږ خپل برق کونه لرو. موږ به مثلا په قلات کې چې موږ سړکونه جوړوو، په کلات کې چې جوړو، په سمنګان کې چې جوړو، په ولسوالۍ کې هلته برق ته کم دی. موږ باید د سولر سیستم څخه موږ باید سړې خونې جوړ کړو، او دا ډېر زو دي همکار موجودې هم افغانستان در کلک در دغه نیولې درستونه نیولې دي. کدا نور چې زړې غواړي هغه کوي، چې زړې غواړي نه کوي، چې زر ورته چې ورور یو سړکونه را جوړ کړه، سړکونه نه جوړي. شل کال چې دلته نور کومکونه راتلل، هغو خپل ځان ته انګارونه جوړول، او خپلې هغه پروژې چې راتللې هغه خپل پنه په استعمالولې، یو هنګر به جوړ کړي، بل شی به جوړ کړي. یعنی دغه څه لکه تاسو مخکې شرکت تاسو ته خبر ته چې په شل کال کې د افغانستان د زراعت ته میکانیزه کول لپاره جنگ هم دلته وجود درلودي، دا لوی لامل چې نه کېدی. او بل خدا وجه ته چاته وجه ډیره هیڅ نه ده کړی. د افغانستان خلک په نورو کارو سره اخته و، دا وکه هغه وکه. اوس افغانستان خلک خپل اقتصاد ته دی ګوري. موږ په روسو ښکال پر د خپل اقتصاد باندې 2 میلیارډ ډالر تقریبا صادرات درلودل. هوایی دهلیز مو فعال دي. دغه ستونزه لکه اوس د تورخم په بندر کې رامنځته شوې ده. دا ستونزه موږ په هیڅ بندر کې نه درلودل. د نورو بنادرو سره موږ مشکلات نه لرو. ارزو می دغه چې دواړه حکومتونه یو ځای سره کښینی او د یو ښه تضمین خاطر باندې دغه مشکلات د پای ته کې شېدي. نن تاسو ګورئ دا یو خبر ته کوم، نن دا شی درې لکوم دا نه درې لکوم. اوس پلانټ مشینری ده، پلانټ مشینری دی بند کړی ده د دغه د فابریکو د لپاره سامان. ایا دا په کم قانون کې چې دا پلانټ مشینری بندې، دا بندې خورور خپل سرحد دي. موږ نه درته وایي چې شی مپرې ده. یوازې افغانستان خپل تقریبا 40 میلیونه دلته انسانان ژوند کوي. د دې لپاره ضرورت دی موږ آسیایي معنا ته خپل بعضي مالونه د ریکسپورت په خاطر، چون آسیایي معنا فاصله د خلیج هیوادو سره لږ دی، د نور هیوادو سره لږ. موږ صادرات ته نورو د شاوخوا د منطقې ملکوته سره ولیداک دا نسته. موږ درته وایي چې ته خپل سرحد ته ځه، به هم خپل سر ته ځم. موږ نه وایو چې د مملکت هیڅ اقتصاد موږ سره تاوان سي. ولی دغه عمل چې سوی دی، دا زه فکر کوم د پولي اخوا او دې خوا ته واړه، خصوصا دغه علاقې چې دلته مسلمانان ژوند کوي، که تورخم دي که پېښور دي، عام خلک، عامې تجاران، عامې ترانسپورټران، عامې زراعت والا
زیان دې ته رسېږي،
مشکل سره مخامخ
دي. مننه مومن صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري. تاسو هم کولی شئ چې له میلمنو خپل پوښتنه مطرح کړئ. زه د تلیفون د واتساپ شمیره ده البته کولی شئ در سره ثبت کړئ. په وړیا توګه را سره تماس نیولی شئ 00422112401. تکراروم 00422112401. دا مو د واتساپ شمیره ده. کولی شئ چې را سره تماس ونیسئ او پوښتنه لرئ کولی شئ چې له میلمنو یې مطرح کړئ. او اوس به لاړ شو سیمې ته. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری هم را سره وصل شوی دی. شینواری صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. موږ د تورخم دروازې دواړو غاړو باندې خبرې وکړلې، البته له سیاسي، اقتصادي او مختلفو اړخونو کړه. تاسو یو تصویر راکې چې اوس هلته وضعیت څه ډول دی؟ مهرباني
ډېره مننه ستاسو. داسې چې زه پرون په خپله باندې لاندې تورخم ته ورغلی وم، هلته کې لومړی خدا ده چې څومره لارې ولاړې وي، یا هلته کې د مالونو کوم ډک ګاډي ولاړو، دا بیرته لنډې کوتل ته لیږل شوي. هغه تورخم یو مصروف لار او دروازه چې پاغه باندې با شپه ورځ ګاډي افغانستان ته پورې وتل، پاکستان ته راتلل، بالکل نن سبال ته مکمل خاموشي ده. او دغه د تورخم چې کومه علاقه ده، دا د پاکستان پوز په خپل کنټرول کې اخیستې ده. په تورخم کې دې اړخته د پاکستان د کسټم دفترونه، نغسې د انتظامی دفترونه، او دا هر څه چې کوم دي تړلي پراته دي. او په دې لار باندې د تیرو 9 ورځو راهیسې امپورټ اکسپورټ، او مطلب چې دغه درآمدات او برآمدات نه دي شوي. او یوې اندازې
دا چې شنوارې سره په رسنیو کې ویل کېږي چې په سلګونو خلک د دروازې دواړو غاړو ته بندې په سلګونو په خوراکي موادو بار لري بندې دي، یعنې داسې نه ده؟
بالکل، دا څومره په رسنیو کې چې مین سټریم میډیا دا او یا هم ټولنیزو رسنیو باندې کوم ویژوالز راځي او دغه تصویرونه یا ویډیوګانې، دا دوی فایل فوټیجز لیا پخوانی تصویرونه او ویډیوګانې دي. زه په خپل باندې څو څو واره په دې تیره یو باندې کې تورخم ته لاړم، په تورخم کې څوک نشته چې کوم د ناروغانو ذکر شي لیا د مسافرو په لنډی کوتل کې، البته تر خواوشا نوی لیا سلو پورې داسې کسان موجود دي چې هغوی په یو مسجد کې په لنډی کوتل جماعت کې دیره شوي او هغوی دا وس نشته چې هغوی بیرته پېښور ته لاړ شي، دلته ځان دپاره هوټل ونسی او لیا هم داسې په چمن باندې لاړ شي. بالکل په زرګونو کې دغه شمیره نشته، خال خال په جماعتونو کې دغه افغان وګړي پراته دي او پرون ورسره ما په خپله خبرې هم وشوې، هغوی ته په دې جماعت کې یو څو ورځو دپاره د خیبر انتظامیې خواړه ورکړه، بیا هلته کې چې کوم مدني فعالان دي، ځایي خلک دي، دوه وخته ډوډۍ م ورکوي، چای م ورکوي، په هغې کې بیا داسې یو څو ناروغان هم شته دی، خو دوی هم اوس دا اراده کړې ده چې دوی هم پېښور ته ستانه شي او داسې د چمن یا په کومه بله لار باندې افغانستان ته واوړي، ځکه چې دغه دروازې مطلب دی چې ډیر کم امکانات دي چې ډیر زر خلاص شي او مطلب دا خلک غاړې ته پوری وزي، نو ډیر کم خلک پلنډي کوتل کې دي.
هم دا پوښتنه ما کوله، یعنی د دې سرک نه لګیږي چې دروازه ډیر زر پرانستل شي؟
بالکل دا پته نه لګي، ځکه چې د سپتمبر په لسمه نیټه او یو لسمه نیټه باندې په تورخم دروازه کې د دغه کشالې نه پس په لومړي وار باندې سره د پاکستان امنیتي ځواکونو او اغه اړخ نه افغان چې کوم واکمن طالبان دي هغوی سره ولیدل، خو یو بل ته یې ګلې شکوې هم وکړې او یو شمیر موضوعات او غوښتنې یو بل ته کې خودي، خو البته د تورخم دروازې په خلاصېدو باندې سره متفق نشول او هغه دواړه ملاقاتونه چې کومو هغه د بین څه نتیجې پای ته رسېدلې دي او هم کوم لوی پرمختګ نشته په دې کې.
مننه کور ودان د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مخکې وویل، اوریدونکي هم کولی شي تماس ونیسي او خپلې پوښتنې یا خپله پوښتنه مطرح کړي له میلمنو. یو اوریدونکی دی، رواب اخلو. بلې مهرباني، ځان راوپیژنئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. بلې همدرس خبرونه تکرار غلاسته پوښتنه لري او لچای لري، مهرباني.
مننه. بس خاصه ډیر واضح هوا له صداي او لوبا د واسي نه افغانان او د تر فنا غاړه پښتانه د قرباني دي، نو دې کې خو نور څه ویل نه ستوي، نه د طالب عمل تا او امریکا عمل تا او جنگ ته صرف عمل کار اتل کار نه جنگ په عمل عمل قران دی ولسپارې د کندې یتیمان او شرکتونه ول څه تولید اول زه د غوایه ما چې مطلب نه دا نورې څه دغه کاکړ صاحب چې کوم ویلي دي دغه د افغانانو د نیولو په باره کې کنه دغه مسله چې پېښه شوله نو هلته هغه هم دا بیان ورکړ، نو اول خو دغه زه وایم چې کاکړ قوم له یو پښتون نه هغه سره سمون خوري، پښتو سره سمون خوري، ځکه هندي او پنجابي قوم چې کاکړ ستنه، نو زه دا وایم چې اکثره خو هر وخت دائمان پښتون او د پښتون له لاسه خوار شوی، د پښتون د افغان له لاسه خوار شوی، دغه
مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او څه پوښتنه لري؟ مې ربني زر جر
حکیار زموږ خبره کوم صاحبہ.
مې ربني څه پوښتنه لري؟ د میلمنو له چا پوښتنه لري؟ خټک صاحب نشته را سره د سیاسي چارو شروع کوي.
پوښتنه د میلمنو لرم،
یو نظر وړاندې کوم یو پښتون لمرمنو له موږ سره چې وخت راکړي هغه دغه نظر کوم دا و چې دا د مسلمانانو په اړه کې د ګوندیتوب مراسم او حقداري او وسله رحمي دا خو بالکل دین نه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي وايي زما دې قسم به خدای کوم مسلمانی هغه کامل مسلمان سي چې مجار دین فضا به مرګري دین فضا به کلیوال دین فضا به هم ګوندي نو دا ځکه دا کورونا د سر ګوندیان په فشار کې وای تر څلور کورو پر ګوندي نو فاصله دا موږ دې هم سر ګوندیان نو دې ولې دا حقوق مسلمانانو سلفيه دا زمان لري الله پاک وايي بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. دا 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 دونه تاوانونه په ملي ډول حل شو تاوانونه ورسېدل دا کومې نظر او بل پښتنه ملورونه صدا و چې د دې پایده شي چې پکې دا اولې دا کار کوي د ملورونه څخه پښتنه و نور
مننه مننه یو بل وريدون کوم راخلو لطن لنډه پښتنه وکي څوک او لکم زمته تماس نیولای
غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کې مور ځانه
کوچا سره خبرونه تخره خلاص پښتنه مو کوي مهرباني
مهرباني ورځانه تاسو ملمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم او تاسو سلامه پښتنه خو دغه د ورځانه په افغانستان کې هر وخت پاکستان ظلم په موږ باندې کړی دی. د افغانستان ته توانونه ورسول دي نو د موږ مالداري د کوچانو په حساب باندې د لاس کال راځاره د دوی سیمه خردار شولې د موږ غټه ضربه ده. د موږ دولت چې هر یو دولت دې پښتنه ونه کړله او بیا لغنه دراروسته چې کله سیزن د افغانستان شروع شي دای په لمی باندې جوړی نو بیا د موږ امارات د موږ حکومت حکومت راغلی د پاکستان د پښتنه نه د کړی ا پښتنو کې یو مثال دی چې چا چرګ وزل یو پښتنه یو نکړه خره مانله سړی ته ورسه د مال نه ټول کېبل نو موږ دایله اسلام نه ما امارات نه کوړو چې بیا د دې پښتنه وکی د دې پښتنه وکی که بیا د ایم سره تجارت نه لري باید موږ دوی سره بندر وټولو
مننه
پښتنه باندې یو کار پیدا کو
مننه بندر تړل خو ساده کار ده خو افغانستان په وچه پورې ایثار وچه ګیراګیر یو هیواد دی کراچۍ بندر ورته ډیر مهم دی ډیر هڅه وشول چې له دغه بندر نه اتکا کم کی
مننه لکه افغانستان چې ایثار د مهرباني ورځانه لکه افغانستان چې ایثار د دومره دایم ایثار د موږ ضرورت ورته لرو دایم راته لري کدی بیا موږ ته ضرورت نه لري موږ هم ته نه لرو.
بله بله دا درسته خبره ده مننه کور ودان. بله خبر من اوریدونکو نور ټلیفون مکوي هم درس څو اوریدونکو نظرونه مو اوریدل په دې کې ځینې د اخ گاوندې توپ اصل ته اشاره شوې ده. آیا فکر کوي چې پاکستان د اخ گاوندې توپ اصل تر اوسه پورې مراد کړی دی؟
دغه دوستانو چې ټلیفون
دغه د افغانستان ستونزو ته په پام سره چې مثلا نن ورځ ملګری ملتونو چارواکو هر ورځ همدا غږ کوي خبرداري کوي چې ورکوي چې دیش ملون وګړي وګي دي افغانستان خلک پړي بد وضعیت کې دي په دغه وضعیت کې نور شخړې هم ورته راپورته شي. دا د کانډیټوب کوم اصل دی کوم
نوري صاحب په هیڅ اساس باندې د پاکستان د جوړیدلو د تاریخ نه راوخل تر اوسه پورې تاسو وګورئ چیرته هغه حکومتونه چې دوی په پنده یو په پېښور کې جوړ کړی دی او کابل ته راډیسان کړی دی هغه حکومتونو سره د دې اړیکې شې نه ویلې. معنا دا ده چې پاکستان په هیڅ لحاظ باندې د افغانستان خلک باید د پاکستان د اسلامي هیواد یا د اسلامي ګاونډي هیواد توقع نه لري. پاکستان یو پروژه و د غرب پروژه و هغه د خپل اهدافو لپاره ته جوړ شوی و او اوس هغه چې د خپل ګټې او اهداف پالي نو په دې اساس موږ د پاکستان د فکر کوم د غوښ درې او ریډونکو د تماس نیول او افغانستان نن نوې فساده خلک اوس ودی نتیجې ته رسیدلی چې پاکستان د افغانستان دوست نه دی. معاملې کړې د هغه هر کوم حکومت راغلي دي دغه په سره معاملې کړې د تجارتي مسایلې سیاسي فشار لامل چې دي خراب کړي دي هغه خپل ګټه چې دا غته ترجیح ورکړې ده د مهاجرینو نه ځینې نور مسایلو نه دی خو ځکه په هیڅ باندې د افغانانو استفاده کړې ده نو دا اوس دا دغه رښتینی تاریخ پر ناګه کې چې پاکستان د افغانستان نه یو ښه ګاونډی دی نه یو اسلامي هیواد دی او نه هم باید پر اتونکو چې په دغه هیواد باندې چې لا بده بختل ټول واک د نظامیانو سره د ملکي حکومتونو تل تشریح واک نه لري یو په خپل باندې یو پروژه او ستراتیژي جوړ کړي د ګاونډیانو سره د تعامل په دې اساس باندې د پاکستان نه د وخه ګاونډیتو هیله کول چې فکر کوم چې دا بغفلت وی او دا به د خپل ځان سره دوکا وی او فریب
بل مننه مومن صاحب اوریدونکو ویل چې د انوار الحق کاکر خپل کاکر دی کاکر قوم لوی قوم دی اخوان وو سي دي قوم وو سي نور قومونه هم پښتانه دي
حداقل دا خو باید دغه اقدامات د افغانانو پر ضد ونه کی چې د افغانانو د نیولو وای هغه چې د په وینا اسناد نه لري قانوني د هغوی د نیولو لپاره اقدامات پیلوي او په زمن کې د سرپرست حکومت د موقت صدر اعظم په دې وروستیو کې ډېرې توندې خبرې هم کړي څرګندونې او په کراتو کراتو یې د طالبانو د حکومت چارواکي تورن کړي دي. کراشه دې ته پاکستان کې هم ډېر ملت پال ګوندونه دي چې د دواړو پولې دواړو غاړو ته د پښتنو د ولس په غم کې دی، د پښتون ژغورنې غورځنګ دی، بل بل دی. خو اوس چې د پاکستان موقت صدر اعظم دی، دی خو یو بل رول لري د پاکستان د ګټو په خاطر باندې، څه فکر کوي؟ آیا دی کولی شي دغه هغه اړیکو ته چې قومونه په منځ کې لري د دغسې هغه سیاست کې رول لوبولی شي چې دوی حداقل یو څه نرم شي؟
ته مننه. اول خو سیاستونه تاسو پیدا یې، زه نه غواړم چې سیاست ته ورداخل شم، او دومره به درته ووایم چې یو څوک چې تر دې مقامه پر رسیږي هغه مخامخ هلته په دې په هغه مملکت کې هم په ګټې شته، او شاید یو سور خط ولري، خپل ټول شان ولري، هغو ته به ژوند سره دی دغه نه دغه ته رسیږي، قدرت ته رسیږي. ولې بیا هم زموږ منهایست یو د په اصطلاح کاکړ چې د کاکړو قبیله هم په افغانستان کې غټ ریښې لري او هم په پاکستان کې غټ ریښې لري. او بل یو شی چې دی، د پاکستان د تقریبا د دیش کال چې موږ هلته تیر کړی دی، د پاکستان خلکو د افغانستان د خلکو وقت چې خدمتونه کړی دي، ولې دلته دغه حکومتونه سیاستونه د حکومتو سیاستونه داسې دي چې دی هلته خپل یو ګټ لري، ته وخت یو مشکل اندکترین مشکل پیټی نو بیا دا پر سوداګری ته دا د سوداګری غي یو غټ سوټی دی راخسته دی، او بل پر خلکو ته ونیسي چې دا دی پر خلکو مال کته ک لار و درو دا وک هغه وک تاغه سیاستونه زه فکر کوم نور بل رول و نه لوبوي. افغان سوداګر هم یقینا درته ویم چې دا زموږ وارداتي ترانزیت کې هلته راځي چې د پاکستان ډیره غټه منافه هغه ترانزیت کې ده، او ترانسپورت په کار دی، بندرونه په کار دی. زه درته وایم چې نن سوداګر و دا یو پلان نه ده، تقریبا د غزمش څوار لس یا جر لس پاچهی چې اوس تیرې شوی دی، په دې ټولو کې مشکل ما دا ښایي چې ډیر کشرم یخچالونه پر هغه خوا موږ نیولې و، دا یخچالونه هلته خراب شول، په دې د کراچۍ په بندر کې بره په ګوره بدله شوې ده، ټول شان په مشکلات کې. نو زه فکر کوم چې دا
بله مومن صاحب سره ملک چې ګمانم اړیکه پرې شوله. همدر صاحب تاسو ته درځو. د افغانستان په اړه ډېر ځلې خبرې کېږي چې باید یوه اجماع رامنځته شي. مخکې د کورنۍ اجماع خبره کېدله، سیمه ییز اجماع خبره کېدله، او د نړیوال اجماع خبره کېدله په تیر حکومت کې. دغه اجماع تر اخره پورې رامنځته نه شوله. اوس چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، کاملا سیاست بل ډول شوی دی. تا نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژندلې. سیمې هېوادونه چې وایي موږ طالبانو سره ښې اړیکې لرو، د چین، پاکستان او ایران په ګډون هم هغوی له دې ډډه کړې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. له دې مخکې ډېر ځلې ویل کېدل، پاکستان ویل، ایران ویل، یا چین ویل، چې یو باثباته امن لرونکی افغانستان د دوی په ګټه هم ده او د سیمې ګټې هم تامینوي. ولی افغانستان ستاسو په نظر اول دا پوښتنه چې اوس آیا نسبی امن ته رسېدلی دی؟ آیا کېدای شي چې افغانستان دغه اوسنی فرصت نه په استفادې سره د سیمې د هېوادونو هغه ګټې لنډمهالې، اوږدمهاله ګټې، اقتصادي او نورې هغه چې روا ګټې دي هغه تامین کړي؟
بدبختی دا ده چې په افغانستان کې چې کوم تغییر دوه کاله مخکې راغی، هغه هم داسې عجولانه په تصمیم او پلان او یو کار و چې وشو، او په دې تیرو دوه کلونو کې هم په داخلي لحاظ باندې، یعنی په کور دننه دغه یو مشروعیت چې د خلکو ملاتړ ولري، یو قانون ولري، او حد اخل د افغانستان دغه قومونو پرګنې پیغې کې استازیتوب او نمائندګي ولري، او د خپلو قومونو سیمو او ولسونو په نمائندګۍ باندې خپله خبره پر ملت پورې او تر لوړو مقامونو پورې ورسوي، داسې څه نشته دي. له بده بخته کوم اوسنی وضعیت چې په افغانستان کې دی، هغه دغه د تیرو پنځه سلویښتو کلونو کومه لړۍ چې د هغې وکړۍ ده،
نو په دې اساس باندې چې چیرته په افغانستان کې
همدار صاحب د سیمې هیوادونو کې تکمنګ وګورو په تیرو شلو کلونو کې افغانستان د ډیموکراسۍ په لحاظ تقریبا یو بیلګه و. شاوخوا منځنۍ آسیا هیوادونه تقریبا مستبد رژیمونه دیرش کاله یا شل کاله ولسمشران اته د ټول عمر لپاره دي. د چین وضعیت هغه ډول دی، د ایران وضعیت هغه ډول دی، پاکستان یو نسبي ډیموکراسۍ نه برخوردار دی خو بیا هم پوځ ډیر قوي هغه لري. یعنی دغه شاوخوا د افغانستان جغرافیه کې هیوادونو ته په پام سره دوی غوښتل چې افغانستان امن وي. دا ورته مهمه نه ده ممکن د غرب لپاره هغه د ملګرو ملتونو استازی د سرمنشي استازی ویلي دي چې که چیرې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو موضوع مطرح کیږي دا ډیر غربي هیوادونه یې مطرح کوي او دا همغه هیوادونه دي چې اوس هم د افغانستان د بشري وضعیت د قابو کولو لپاره دوی میلیاردونو ډالر مرسته کړې ده، نه ګاونډیو هیوادونو نه نورو هیوادونو. نو که دغسې وي افغانستان که جګړه پای ته رسیدلې ده، د دوی لپاره څه مهمه ده چې څوک وخت رسیدلې دي، ولې بیا هم دغه ډول ستونزې راپورته کیږي لکه څنګه چې موږ شاهدو د تورخم شخړه؟
خطر ډېر هدا پورې د ځینو متخاصمو هیوادونو ګټې چې دي هغه په جنجال کې، هغه په یعنی جنگ کی او هغه په غناشي کې چې دین رښتې دي، ډېر گاونډیان به تر ډېره د پوری کوخه وکړي چې خوب یو سوډامیز لارونی سی او یو ډیپلوماټیک او هدي خل هغه مداخله بنه کوي. لیکن ځینو هیوادونو هغه پالیسی داسې جوړه شوې ده چې هغه د مداخلې پر اساس باندې ده. نو که هر ډول حکومت راشي، که هر ډول قراری راشي، که هر ډول ډیموکراسي او ولسواکي راشي، د دوی هغه ګټې چې دي هغه نه تضمینېږي. په دې اساس باندې د دوی هغه پالیسي چې دغه انارشي ده په افغانستان کې، نو تاسو وګورئ چې داسې اوازې دي چې
یعنی په افغانستان کې یو مقتدر حکومت، اقتدارګرا حکومت دوی په ګټه نه دی،
په هیڅ صورت باندې د دوی په ګټه باندې نه دی. تاسو مخکې د ډیموکراسۍ خبره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې په دې منطقه کې د ډیموکراسۍ چې و بې نظیره و. نو تاسو وګورئ دغه تغییرونه، مثلا امیر امان الله خان په وخت کې لس کاله راغلل، موږ ولیدل چې بیا یو سل اتیا درجه تغییر شو. همدغسې دا د دیارلس سوه درې څلوېښتم کال نه وروسته دا د ډیموکراسۍ لسیزه موږ لرو، موږ وینو چې بیا څومره یو افراطي تغییر په دې کې راغی او دغه شل کاله وروسته هم. نو په منطقه کې ځینې هیوادونه چې لري د دې زغم نه لري چې په منځ کې دي دغسې یو شی رشد وکړي چې هغه دوی ته تریخورېدلی شي، دوی ته ترې ورسېدلی شي، دوی ته هدیه خله د دوی ګټې متضرر کولی شي. نو په دې اساس باندې دوی کوښښ کوي چې همدغه سیمه تر خپل نفوذ لاندې او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. نو همدغه ده چې جنجال تر اوسه پورې په منځ باندې.
مننه. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سرپرست یونس مومن هم بیرته سره وصل شوی دی. مومن صاحب، تاسو دغه خپلې ستونزې د سوداګرو او نورو د طالب چارواکو تر وګونو حتما رسولې دي، ورسره به ناست وي، څه ژمنې درسره شوي یا څه کوم څرک لګېږي چې دغه جنجال به ډېر ژر هوار شي؟ بله مومن صاحب.
اورم صاحب. بله مهرباني،
زما پوښتنه به مو حتما اوریدلی.
بله پوښتنه. موږ کوشش کړی دی چې موږ هغه خپل مراتب مراته موږ خپل لومړی څنګه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت په خوني سره او بیا خارجه تارو د وزارت سره موږ یقین ته تویم د مخه موږ ورور یو څو چانو ته اشاره وکړه. موږ په څو شانو باندې اعتماد لرو او پر دې اعتقاد دی چې د افغانستان د خلکو د حقه حقوق څخه ان شاء الله موږ هم وزارت تجارت او هم وزارت خارجه په کلکه دفاع کوي او ورته ولاړ دي. دا موږ په عمل نه دل دي. تقریبا یو کال د مخه یو مجلس چې موږ په دغه کې درلودې په دلې درلودې د پاکستان ځینې چارواکي راغلي و. یعنی زه یقین لرم د افغانستان د خواته خداسې هغه ته خبرې وسولې چې درځو اوس پرې په هیڅ وخت کې نه وي. یو
د خواخ په لرو خبرونه ته
چې دا تجارت ولې موږ غواړو د افغانستان سوداګرو خواسته دي چې څنګه وکولای شو چې دغه چې دا مشکل باید نور د پایتخت عمومي او په سرحد کې دا رقم مشکلات یا په پوله کې دا رقم مشکلات دا د افغانستان خلکو ته او د پاکستان خلکو ته مشکلات زیږوي، فقر راولي، بیچارهګي راولي، او پر موږ باندې به هم آسیای میانه نور هیوادونه او هم د جنوبي آسیا هیوادونه نور به دغه قطعه چې موږ یې د تجارت او ترانزیت لپاره استعمالو دا به یو بې اعتباره منطقه دی ثابتوي، او دا به د دواړو اقتصادو اقتصاد په تاوان وي. موږ به داسې کو چې موږ به د نورو د اقتصادي ودې لپاره کار کوو، او دغه دواړه ملک به د اقتصادي پیشرفت ته پاس پاتې وي.
کور ودان مننه د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سرپرست یونس مومند، د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد، د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک، او دغه راز د خپل خبریال مشال څنګه، البته خبریال فرهاد شنواری څخه هم مننه، او له تاسو اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. نن د تورخم د دروازې د بندېدو نه ورځې پوره دي. د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ کړکیچ تر اوسه نه دی هوار شوی. ویل شوي چې څو ځلې خبرې شوي دي، خو تر اوسه پورې لانجه لا په خپل حال پاتې ده. د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرامانو ریاست نوري مخته یووړ. بله خبرونه هم بیا د ازادۍ په څپو کې ده. په څو شېبو کې زما همکار احمد جعفر احمدي مخته وړي. مننه.